السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دی نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د اگست 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم په روان یو ساعت کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په میرامشاه کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده پاکستان تحریک انصاف ګوند د امیر محمد خان چغوزی نوم د بلوچستان د گورنر لپاره د منتخب کولو نه انکار کړی دی او په بلغاریا کې په ټرافیکی پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په لسګونه خلکو نن له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج پای ته رسولې دي دوی له تیرو دوو ورځو راهیسې په احتجاج بوخت وو او د هغو امنیتي سرتیرو پر ضد یې د قانوني کاروایۍ غوښتنه کوله چې له تېرې جمعې په ورځ یې په همسونی سیمه کې په احتجاج کوونکو ډزې کړې وې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج کوونکو حکومت ترمنځ کامیابه مذاکرات شوي دي وژل شوو او د زخمي شوو خپلوانو ته د معاوضې ورکولو تر څنګ ټولې غوښتنې منل شوې دي بلخوا احتجاج کوونکي وایي که غوښتنې په یوه میاشت کې ونه منل شوې نو بیا به احتجاج پیل کړي له قبایلي سلو منتخب شوو ځینو سینیټرانو مشرانو له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړې دي او ټینګار یې کړی دی چې دغه سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو بهیر دی زر تر زره سرته ورسول شي د پرونی ملاقات وروسته سینیټر سجاد توري بیګا مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل او پرمختیایي پروژې به سرته رسوي
مو خپل مشکلاتونه خبر کوی و حکومت د پټ اعظم شو ده او د حکومت ډیولپمنټ ته کیږي دی او د نور حکومت اصلاحات دي هغه په باره کې ما غا اپډیټ کو هغه منیسټر و سره نو او ډیفنس منیسټر و سره او یو سره خپل سینیټر و هغه ته دوړ ده هغه کو تیر ده په کار ایمیډیټ سٹارټ کو
تر دې مخکې عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ د سوګند کولو وروسته په خپله لومړۍ وینا کې ویلي وو چې د قبایلي سیمو اصلاحات به زر عملي کوي پاکستان تحریک انصاف ګوند دا خبره رد کړې ده چې ډاکټر امیر محمد خان چغوزی د بلوچستان نوی گورنر په توګه نومولې ده د پاکستان سرکاري ریډیو له تحریک انصاف ګوند ویان په حواله ویلي د گورنر د څوکۍ لپاره د چغوزی نوم یې یوازې وړاندیز و حتمی پریکړه نه وه امیر محمد پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي ول تر هغه چې نیب دې سپین کړي نه وي د گورنرۍ څوکۍ نشي قبولولې نیب ویلي چې چغوزی په 2015 کال کې د کویټي ګردو مرکز لپاره د 2 کروڑ روپو په مصرف د خپلې بیې څخه ګران سیزونه راوړي وو په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه د ولسمشر د انتخاب لپاره په شریکه کاندید راوستلو صلاح شوي دي پرون په امریکې تر غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو غړي حسن اقبال خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر د انتخاب لپاره د اپوزیشن ګوندونو متفقه امیدوار نوم به د اتوار په ورځ یعنی نن اعلان کړي
اس حوالے سے اجلاس میں
بدی لڑکی دا غونډه ګډونوالو په بیلابیلو تجویزونو غور وکړ په دغه موقع د پیپلز ګوند استادو خپل مشران په اعتماد کې د خستو لپاره د یوې شپې مهلت غوښتې دي د نور ګوندونو استادو شابه شریف ته اختیار ورکړ چې لټول ګوندونو سره د مشورې وروسته د اتوار په ورځ د متحده ولسمشری امیدوار نوم اعلان کړي
بلخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف او د دوی اطلافي ګوندونو هم بیګا د ولسمشر انتخاب لپاره په اسلام آباد کې مشاورتي غونډه وکړه یاد ګوند عارف الوی د ولسمشر لپاره نومولې ده د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي د اگست په 15 شپې مهال د خوګیانو ولسوالۍ په ځنګل کلي سیمه کې د داعش ډلې د مشر سعد ارهابي وژنې دعوه کوي نن د ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي ویل د داعش ډلې د مشر په هوایي بریدونو کې له 10 نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی دی وایي په دې هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 2 مرکزونه او په زیاته اندازه مهمات هم تباه شوي دي خوګیاڼۍ زیاتوي چې دا بمباري د ملي امنیت د ریاست د کره معلوماتو پر اساس شوي دي په افغانستان کې د نیټو غوث ملاتړ ماموریت لا په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په امریکا کې پخانی سفیر حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار په توګه ټاکلې دی. د ملي امنیت نوی سلاکار حمدالله محب بیګا په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې لویې سیمواري په داسې وخت کې غوښتي چې افغانستان له بحران سره مخامخ دی. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي امنیت د نوي سلاکار د معرفي کېدو په غونډه کې وویل د هیواد ګټو ته په کتو سره د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر استعفا منلې ده. چارواکی وایي د بلغاریا سرخار صوفیې سره نږدې د سیلګرو یو بس د ټرافیکي پېښې ښکار شوی دی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 26 زخمیان شوي دي. پولیس ویلي له صوفیا څخه 1.5 کیلومتره په فاصله کې له سوق خارګوټي سره نږدې دا پېښه د صحیح وخت مطابق مازیګر شوې ده او بس نورو څلورو ګاډو ته هم زیان رسولی دی. پولیس وایي په دې بس کې هغه 33 کسانو سفر کاوه چې بوشور شتي کلي ته د عبادت لپاره روان وو. چارواکي وایي د پیښې پلټنې کوي. ایرانی میډیا وایي د هېواد دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر شام ته رسیدلی دی چې موخه یې دوه اړخیزه اړیکې پراخول دي. نن د مشق ته د رسیدو پر مهال حاتمی وویل ایران د شام د بیا رغونې په کار کې د موثر رول هیله لري. ایران او روسیه د شام په کورنۍ جګړه کې د هېواد ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د ایران نیم دولتي خبري ایجنسی تسنیم ویلي ټاکل شوی ده چې حاتمی د شام لوړ پوړو پوځي او سیاسي چارواکو سره په سیمه کې د روسي پرمختګ د تراګرۍ ضد ګډې مبارزې او د دمشق او تهران ترمنځ د پوځي همکاري زیاتولو په لارو چارو خبري وکړي. او اخیری خبر دا چې د امریکا سینیټر جان مکین د یو 80 کلونو په عمر کې د کانسر ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. جان مکین له اریزونا ریاست څخه شپږ واري سینیټر منتخب شوی و. دغه دفتر د اګست په 15مه په بیان کې ویلي چې جان مکین بیګان مازیګر شاوخوا 4:30 بجې مړ شوی او په هغه وخت کې دغه میرمن او د کورنۍ نور غړي ورسره وو. د خبرونو پای او زم د همکارې نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې موسم تود وي او کوټه کې به خال خال وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 دیش او کم نه کم 26، بنو کې 4 دیش او 28، او په کوټه کې 1 دیش او 19 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې به اورید شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د ځای خلکو هغه احتجاج پای ته رسیدلې چې د خپل یو ملګري د وژنې خلاف یې پیل کړی وو.
نیکه تیم په داسې مولا د کسنیو سره جیاتی جوړا سولا هغه سکتل دا هغه ملي چار ایس ریسلا بکا خل په کېم کې خبره ورکړه. خصوصي ورګه دا کلا چیرې هغه ډیر تنگ شوی دی.
تیر ورځ د اپوزیشن ګوندونو غونډه وشوه چې پکې د ولسمشرۍ په کاندید خبرې وشوې، خو آیا دوی به په یو امیدوار راضي شي؟
نو دا به ډېر د افسوس خبرې چې دوی په یو صدر باندې متفق نه شي او که دوی دواړه پارټۍ په خپل ماینه کېږي نو په کار چې به د نورو پارټو کې یو سړی راولي او صدارت ته ودرې.
او د خیبر نه د قومي اسمبلۍ نوې منتخب شوې غړې وایي د سیمې د خلکو د مسلو د حل لپاره به کار کوي.
اول به دغه ضرورتونه پوره کوو چې په دا ډپارټمنټ کې هغه له کوم مشکلات وي، او بیا به موږ ریزلټ هم ته غوړو د قبایلو د تعلیم د صحت د نادره د بجلی دا ټولې مسالې به موږ
د مشال ریډیو تر څنګ یې واورو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په لسګونو خلکو د اګست په 26مه نیټه له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج پای ته ورسوه. چارواکو او پرلتوالو د اګست په 26مه مشال ریډیو ته ولې انتظامی او پوه سره مذاکرات بریالي شوي دي. دوی له تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاج بوخت وو او د هغو امنیتي سرتیرو پر ضد د قانوني کاروایي غوښتنه کوله چې په احتجاج کوونکو یې ډزې کړې وې چې پکې یو تن وژل شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی او پرلتوالوای په میرامشاه کې روان پرلت د حکومت او فوج سره کامیاب مذاکراتو پس وزنډول شو او مظاهره کوونکو درنه ختم کړه. د انتظامیه اعلی افسرانو مشال ته د غږ نخ پرولو په شرط وویل چې یو لس نه تر دو لس پورې د پرلتوالو ټول مطالبات ومنل شول چې دواړه لوري پر راضی شول. دا دوی په وینا د همزونی خټی کلی پېښه به د آرمی اکټ لاندې انکوایری کیږي. پېښه کې وژل شو او ژوبل شو ته د فوز نه بېلا معاوضه اعلان شوی او حکومت به نوره اضافي هغه معاوضه ورکوي کما چې پنجاب کې ورکړل کیږي. امنیتی پوستو باندې به د فوج سره خسادار او لیویز اهلکار موجود وي. د ولس د تحفظ ذمواري به د حکومت او فوج وي او بې ځایه به ولس نه ځورول کیږي. د پرلت یو ګډونوال ملک محمد نور مشال ته وویل پرلت یې ملتوي کړی او کم مطالبات چې منل شوي په میاشت کې دننه کا پرې عمل ونه شو نو ټول وزیرستان به بیا په پرلت کینی.
بالکل دامنلہ بلا خبر ہے بالکل نہ لگے گی.
شمالی وزیرستان حمزونی خٹی کلی کے دجو میں پورز و لس لاریون کڑے وہ چه دا پرلت والو پا وینا فوز پر دزه کده وی او یو کس پا که وجل شوی او آتا نور تپیان ول. پس دا پیخه و لس پا سڑکونو راووت او میرام شاکه پرلت پیل کرد چه دا نور غختنو ترسنگ پیخه که ککد افسرانو تا سزا او دا و لس دا زان دا جغورن غختنو. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
ټولنا او سخدریزی
په دو نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې شامل شو قبایلی سیمو ځینو سیاستوالو د وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه غوښتي چې اصلاحات په بشپړ ډول عملي کړي. په دغو سیاستوالو کې ځینو یې مشال ریډیو ته وویل چې هیله لري نوی حکومت به په لرو پرتو سیمو کې هغه پرمختیایي کارونه وکړي چې وعده یې شوې ده. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
اسلام آباد کی دشمبی یا خلیپ مازیگر د پخوانی فاٹا زن سینیٹران و مشران د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړو چبکی د اورگزونا سینیٹر اورنگزیب خان د کورمینا سجاد توری او د خیبر نا سینیٹر مومن خان اپریدی او نور مشران شامل وو. پدی موقع د پخوانی فاٹا غړی و وزیر اعظم عمران خان ته ویل چې سیمې ډېرې شاته پاتې دي او تر خګری زپلې دي باید چې هلته د انضمام پروسه زر تر زر سرته ورسول شي او د بې کور شو خلکو د پاسی او بیا ودانی سره سره پرمختیایي کارونه پیل کړي. د دې په وینا چې عمران خان وزیر اعظم ور سره لوز وکړو چې مسلې به په ترجیحي بنیادونو هواروي. په دې اړه سېنېټر سجاد توري مشال ریډیو ته ویل
موږ خپل مشکلاتونه خبر کوی او حکومت د پټ اعظم شوی دی او د کوم ډیولپمنټ ته کې دې دی او د نور حکومت اصلاحات دي هغه په باره کې ما غا اپډیټ کو هغه منیسټر و سره نه اوسو ډیفنس منیسټر و سره او یو سره خپل سېنېټر و هغه ته دواړو ده هغه کو سره دا په کار ایمیډیټ سٹارټ کو خبر ہے ٹھیک ہے دفعہ ڈیلی کی کہ دفعہ کرے سب نے دینی کار شروع ٹول ڈیولپمنٹ تو کو کے ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ لائن اپ کال دی وہ سے وہ سب پر ایم او ڈی پی اپ فیصلہ نے دی شو ڈی پی کو سبھی کو بات کی یا وہ پارٹ سیکریٹریٹ کی ادا ڈیسیژنز پر دی زڑا ڈی پی پر تھے اور نور تو کم پروجیکٹ دی دی ٹول ڈیٹیل رو مختل دی بقاعدہ تو پیکیج پر جڑا وی اور ٹول پروجیکٹ پیکیج جڑا وی پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ پر ٹولی پیچھے ور کی اوپر ٹائم پر
د قبیلی چارو تزیه کار ډاکټر اشرف علی مشال ریډیو ته ویل وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې د پخوانی قبیلی سیمو د مسلو د دې د حل خبره کړې و. نو که د ژمنې باور کړو نو قبیلو ته به ډیره ګټه ورسی. نو موړي زیاته کړه
عمران خان د وزیر اعظم په حیث باندې حل پاغستو نو هغه په خپل لومړني نشري تقریر کې د دې خبرې پخلی وکړو چې دوی به په فاټا فاټا انضمام په حواله باندې چې کوم پروسه شروع ده هغه به چټکه کوي او کوشش به دایي چې فاټا کې زر تر زر چې دی د انضمام دغه پروسه چې دی دغه سر ته ورسي. زما په خیال دغه په لومړي نشري تقریر کې د دې قسمه خبرې کول او د هغې پخلی کول دا یقینا چې د دې خبرې مظهر دی چې د حکومت پخه اراده ده چې د فاټا
دروانی میاشتی اگست پر نولسم نیٹا دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پخپل لومړی وینا کې ویلی وو چې دوی کوشش کوي پخوانی فاټا زر تر زره خیبر پختونخوا کې زم شي او په فاټا کې پرمختګ شروع شي او دوی به ډیر زر هلته بلدیاتی انتخابات کوي چې داغي په ذریعه ترقیاتی کارونه شروع کړي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو تیر اورس په مری کې د اپوزیشن ګوندونو غونډه وشوه. دوی په دې غونډه کې د سپتمبر په څلورمه کې دونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د یو متفقه امیدوار سیاستوالو ته په ورپېښو امنیتي ګواښونو بهر میشتو پاکستانیانو ته د رایې ورکولو د حق او په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. دوی تر غونډې وروستو خبریالانو سره خبرو کې د ولسمشر چوکۍ لپاره د حکومتي امیدوار ډاکټر عارف الوی په مقابل کې د خپل کاندید یا امیدوار په اړه هم خبرې وکړې. تفصیل د منور شان اورو.
د خالی په ورځ په امریکا د وفاقي حکومت مخالفو زیاتره سیاسي ګوندونو یو غونډه وکړه چې پکې د راتلونکي ولسمشریز انتخاب لپاره په ستراتیژي غور وشو. دا غونډه چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په کور کې وشوه، پکې د مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو ترڅنګ د پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د متحده مجلس عمل، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او جماعت اسلامي مشرانو هم ګډون کړی وو. له غونډې وروسته د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر احسان اقبال خبری غونډې ته وویل د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف په مشرۍ د غونډه کې ټول سیاسي ګوندونه د ولسمشرۍ لپاره په متفقه امیدوار راوستلو سلا شول.
اس حوالے سے اجلاس میں
په دې لړ کې د غونډې ګډونوالو په بیلابیلو تجویزونو غور وکړ. په دغه موقع د پیپلز ګوند استادو خپل مشران په اعتماد کې د خستو لپاره د یوې شپې مهلت غوښتې دي. د نور ګوندونو استادو شهباز شریف ته اختیار ورکړ چې لټول ګوندونو سره د مشورې وروسته د اتوار په ورځ د متحده ولسمشریز امیدوار نوم اعلان کړي.
احسان اقبال زیاته کړه چې په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو استادو په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو د وټونو او بیلابیلو سیاسي مشرانو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو په اړه هم اندېښنې شریکې کړې. په دې حق لا د غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
دا پرې کړم اوس وچی دا په خارج کې څه کم به ووټرز ته سپرن کوټ غا الیکشن کمیشن سره باندې ووټینګ حق ورکی نو پای کې دا دیش کم ټکنالوژي استعمالې دا خو هک کېدایم شي لکه دا اوس دې موجوده الیکشن کې هم دا شي وسو نو لازم موږ خو پر تیری شکل ورو دې دا راته نشي موږ د دې الیکشن کې څه مخ مخ دوی ټپی وی یا پکسونه وړي او په خارج خو بګه سره د دې هیڅ امکان لري سره به شفافیت دی ودامي او دا غوښتنه مو سوچ د سیاسي پارټیانو په مشاورت باندې په کار ادا کار وشي.
د عثمان کاکړ په وینا په دې غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته د دړکو په اړه اندېښنې هم شریکې کړل شوې. په دې حق لا د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل
ان نن په دې ټیم کې مې افتخار ته روزانه لیسي راځي او ټلیفون راځي چې به تزان ساته نو بیا سټیج چرته پاتې شو چې نن کوم د آل پارټي کانفرنس کوم خبرې اترې وشوي نو دا به ډېر د افسوس خبرې چې دوی په یو صدر باندې متفق نشي او کدي دواړه پارټي په خپل معنی کې نو په کار چې بل نورو پارټو کې یو سړی راولي او صدارت ته ودرې نو ما خیال کې دا به زموږ د پاره ډېر د ملک لپاره د قوم لپاره ډېر د مایوسۍ خبر وای په کار چې اپوزیشن خپل کردار ادا کړي.
د سپتمبر په څلورمه نیټه به په پاکستان کې د ولسمشر انتخاب کیږي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې واورید، د پاکستان موجوده ولسمشر ممنون حسین د کار موده د سپتمبر په 9 سرته رسیږي او د نوي ولسمشر انتخابات په راتلونکې میاشت په 14 نیټه کیږي. د دې انتخاباتو طریقې کار څنګه وي او په دې کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ څومره سخت مقابلې امکان وي، په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره د امیدواران خپل کاغذونه تر اگست 28 یعنی د ګل ورځې تر غرمې 12 بجو پورې جمع کړي. پرون د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی دغه بیان کې راغلی چې دا امیدواران خپل کاغذونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټه کې د یاد کمیشن له چارواکو سره جمع کولی شي. د دې بیان تر مخه د امیدوارانو د کاغذونو جانچ پړتال به د اگست په 9 یعنی چهارشنبه مکمل شي. دا چې د ولسمشر د انتخاب طریقه کار بسوي، په دې حق لا خبريال غلام نبی وویل چې په دې کې ټولو صوبو ته د برابرۍ حق ورکول کیږي.
دا صدارتی الیکشن د پاره با د عین لاندی یو الیکټورل کالج جوړیږي. دا الیکټورل کالج مشتمل په سینټ اف پاکستان، قومي اسمبلی باندې او په څلورو صوبایي سملو تم د دې د سټونو سره تعدادي په دې باندې مشتمل. د صوبو د پاره چې کومه فارموله دا هغه د بلوچستان اسمبلی د کم سټونه دي، دا غي مطابق کې د بلوچستان اسمبلی سټونه دا وخت 65 تھی، دا پنجابی سملے او دا سینی سملے او دا خیبر پختونخوا سملے برابر ہے باندی دا وی ووٹو نہیں 65 65 ووٹو نہیں.
غلام نبی زیاتوی چې د دې فارمولې مطابق به د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د دوو غړو په سر یو ووټ جوړیږي. بلخوا خبریال او سیړونکو شایق حسین وای که څه هم تحریک انصاف او د هغوی اتحادی ګوندونه د وزیر اعظم په انتخاب کې بریالي شوي وو، خو د ولسمشر په انتخاب کې بعد اپوزیشن لخوا د سخت مقابلې سره مخامخېږي.
تحریک انصاف چې د ټیم حکومت کې دی، هغه نه باوجود هغه سره هغه اکثریت چې دی، یعنی چې کوم قومي اسمبلی کې دی، داسې اکثریت ته دومره زیات نه دی چې هغه په آرام سره کینی او مطمئن انداز کې کار خپل کړي. او بل طرف ته سینټ کې خطاب سپت دی، دو وخت اپوزیشن کې کمی پارٹی دی، بیا وو چې دی زور یې اوري چې کومه د دې اکثریت ته هغه زیات دی، نو دغه اثرات به په صدارتي انتخاب باندې به مینو یقینا دا به یو ډېر سخت مقابله وي. نو دا ښکاري چې په وجود د سخت مقابلې نه نو پی ټی آی چې دی خپل صدارتي چې کم امیدوار دی د هغه کامیابی به هغه وګوري.
د ولسمشرۍ لپاره تحریک انصاف خپل یو مشر ډاکټر عارف الوی نومولی دی. دا راز د پیپلز ګوند لخوا د ولسمشر د چوکۍ لپاره د چودري اعتزاز احسن نوم یادیږي، خو په دې لا هم د اپوزیشن ګوندونو اتفاق نه دی شوی. د سپتمبر په 14 به په سینټ، قومي اسمبلی او څلورو واړو صوبایي اسمبلیو کې په یو وخت د خفیه رایو اچونې په ذریعه د ولسمشر انتخاب کیږي.
غواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړي،
هلته اخري برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړي،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیو غاني وګوري او پروګرامونه واوري.
اوریدونکو د خیبر قبایلی ضلع سلور سلبختم حلقه یعنی باڑی او تیرانا منتخب شوی د کامی سملی نوی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، د بعد دغه جګړه ځپلې سیمې د خلکو ته بیا بهالې لپاره حالې ځلې کې ویو، هلته به امنیتي ځواکونه توای چې په چک پوسټونو د خلک بې ځای نه زوروي. خو د باڑی خلک وایي تعلیمي ادارې د صحت مرکزونو کورونه ویجاړ شوی دی او باید چې تشواد نه بلکې عملی کار پرې وشي.
د خیبر قبایلی ضلع د سلور سلوختمې حلقې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی اقبال پردی مشال ریډیو ته وایي چې د باډی او تیرا خلک په تیرو لسو کالو کې بد امنی او پوځي عملیاتو ډیر ځپلي، او موږ به هڅه کوو چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړو.
دغه د کورونو سروې به دا په واپسي رجسټریشن چې کوم دی دوه شوی په دا به کوو، وایي دغه معاوضه به هم زیاتوو. دغه شانتي ډیر خلک په انتظار دي د هغو چې کوم شهیدان شوی دی دغه د ماویزه ان شاء الله ولزیز موږ به کوشش کوو چې هغه خلکو لا موږ یو داسې پیکیج ورکو شو دا پیکیج ورکو چې هغه کاروبار مصر روان شي و دغه چې کوم مالی کمزوري دي چا مصر پورا شي اول به دغه ضرورتونه پورا کوو چې په ډپارټمنټ کې هغه کوم مشکلات وي او بیا به موږ رزلټ هم ته غوړو د قبایلو د تعلیم د صحت د نادرا د بجلی دا ټول مسالې به موږ په ترجیحي بنیادونو باندې حل کولو کوشش کوو
نو موډي ویل چې فاټا سیکریټریټ او د سنورو ادارو لخوا چې د باډي او تیرا د پرمختیاي منصوبو کوم اعلانونه شوي دا غي تفصيلات په راجم کوو او په باډا کې به امنیتي ځواکونو توایو چې ځای خلک دې بے ضایع نه تنګوي
کوم اعلانون شوی دی د گورنر نه یا دلته د فاټا سیکریټریټ نه دی پولیټیکل انته یا د تلس اداري دی د ټولو نه شوی دی او په ګراوند باندې سنوي واغوي چې کونه خلکو اخشت دي په هغه خلاف به موږ اکشن اخلو خو چې تر کومه پورې دی علاقې د امن خبره ده نو د سکیورټي فورسز هم ډېر قرباني دي په دې کې واغوي چې کوم چک پوسټونه جوړ کړی دي هغه به واقعي لکه موږ د هغه خبره به تایید کوو چې تاسو حکومت نه کنه شرخوخي وګورئ تاسو عام غریب او بے ګناه خلکو له تکلیف مور
د باډی یو سیدونکی عارف جمال اپریدی وای چې سرکاري چارواکي او عوامي نمائندگان د خلکو سره خپل وادي پوره کړي او هلته په باډاو تیرا کې د دوی تعلیمي حالت خنه دی او باید د تعلیم د شرح د لوړولو لپاره دې کار وکړل شي
چې څوک هم روغله رہے بس هغه صرف ټیم تیر کړه رہے او بیا هغه اسکور نه کړه په لوکا کې نو ولته د تعلیم ډېر زیاته مسله رو ډېر ویډ کې هم داسې ستر شي او سکولونه وران دي هغه کپ باړه کې هغه په تیرو کې نو صرف داسې بوت سکولونه دي او هغه کې سہولت نشته مونږ د یوه د ټول باد شي کم کورونه چې وران شي چې هغه دوباره کورونه چې هغه آباد شي او جوړ کړي شي
د باړې خانالم پر دی وای د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو په وخت د دوی په لوی بازار کې د دوی دکانونو سره سره سامانونه هم لمنځه تللی او تر اوسه ورته د دې په بدل کې سماویزه نه دا ورکړل شوی
ډېر وران شوی ورو ډېر کوم سامان مو باغې کې لسو لکو شلو لکو سامانونه تبه شوی کوم د کرچ مشینان دي د اوسه پورې بند ساتلی آیا حکومت له دې نه څه نقصان دي چې اوسه پورې بند ساتلی دي که خو زمونږ کم از کم 1200-1300 غری 1200-1300 کسان د مو پروزګار لګیدلی وو هغه باندې د و اتو کالو نن هغه کس هغه کسان چې کندي اوسم بیروزګار نه
د خیبر سرکاري چارواکي وای هلتا په باډا او تیرا کې امن بحال شوی او د غسیمه د وسلوالو نه پاکي ګرځول شوی او په بیا بحالی کې به وخت لګي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوریدونکو د پاکستان ډان ورسپانلیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش ته پاکستان افغانستان او د سیمې لپاره پر دې هم زیاته خطره لري چې دغه ډله نه یوازې تراګر بدون تر سره کوي بلکې په ټولنه کې مذهبي کرکه او نفرت هم زیاتوي او دغه د یوې ټولنې د تقسیم او ویش سبب هم ګرځيږي د دغه لیکنې مهمه برخې په دې رپورت کې اورو په ډان رسپانه کې عامر رانا لیکي په روان کال کې د پاکستان په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ترهګرو بریدونو کچه ټیټه شوې ده خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په خپل وروستي آډیوي پیغام کې په خپلو پلویانو غږ کړی چې په غرب او نورو سیمو کې د خپل فعالیتونه جاري وساتي لیکوال وایي اسلامي دولت ډله په افغانستان او پاکستان کې هم موجودیت لري او د بغدادي دغه پیغام سره دوه خبرې مخې ته راځي لومړی دا چې هغه ژوندې دی او د هغه د مرګ ټولی وروستۍ خبرې او داوی ناسمې دي او دوی مدار چې د نورې نړۍ سره سره د دغه پیغام اثرات په پاکستان او افغانستان هم زیات وي ځکه چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د زیاترو ترهګرو بریدونو پړه دغه ډلې منلې ده ورسپانه لیکي په دغه پیغام کې هغه شیګان هم یاد کړی دی او له دې سره په سیمه او نړۍ کې مذهبي کرکه او نامنی زیاتیږي چې دا یو د اندېښنې خبره ده په دې وروستیو کې د پکتیا په ګردیز او د کابل په دشت برشي سیمو کې په تراګرو حملو کې د اتیاو نه زیات کسان وژل شول د دغه پیښو ذمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې منلې وه په پاکستان کې د لیکوال په خبره په فرقیزو نښتو کې یو څه کمی راغلی خو په سیمه کې لشکري جنګوي او جندالله ډله چې اسلامی دولت ډلې امرسته کوي لا هم فعال دي. په بلوچستان او د سند صوبې په ځینو برخو کې بیا اسلامی دولت وسواله ډله شیعهګان په نخه کوي. په پاکستان کې دغه ډلې د 2015 کال نه تر 2013 کال پورې جماعتونه، زیارتونه او سیاسي غونډې په نخه کړی دي. په دغو کې زیاتره داسې بریتونه د بلوچستان په هزاره ټولنې شوي دي چې ذمهواري داعش یا اسلامی دولت ډلې منلې ده. ورځپاڼه لیکي دغه ډله د پاکستان لپاره خطر لري، خو د دغه هیواد د امنیتي ادارو د ځینو عملیاتو له وجې لا هم دوی په یو ځای کې نشي پاتې کېدای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره د افغانستان په اړه هم ځینې رپورټونه لرو. اوریدل یې مه هیروئ. د مازیګر 5:30 شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناور.
د شمالي وزیرستان په میرامشا کې په لسګونو خلکو نن له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج پای ته رسولې دي. دوی له تیرو دوو ورځو راهیسې په احتجاج بوخت وو. د هغو امنیتي سرتیرو پر ضد یې د قانوني کاروایو غوښتنه کوله. تر تیرې جمعې په ورځ یې په همزنو سیمه کې په احتجاج کوونکو ډزې کړې وې. له قبایلي سلو منتخب شوو ځینو سینیټرانو مشرانو له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی دی. د پرني ملاقات وروسته سینیټر سجاد توري ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړی چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل او پرمختیایي پروژې به سرته رسوي. پاکستان تحریک انصاف ګوند دا خبره رد کړې ده چې ډاکټر امیر محمد خان جګوزی یې د بلوچستان نوي گورنر په توګه نومول دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د تحریک انصاف ګوند ویان په حواله ویلي د گورنر د څوکۍ لپاره د جګوزی نوم یې یوازې وړاندیز و او حتمی پریکړه نه وه. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه د ولسمشر د انتخاب لپاره په شریکه کاندید راوستلو صلاح شوي دي. پرون په امریکې تر غونډې وروسته د مسلم لیګ نون یو غړي احسن اقبال وویل چې د ولسمشر د انتخاب لپاره د اپوزیشن ګوندونو متفق امیدوار نوم به د اتوار په ورځ یعنی نن اعلان کړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي د اګست پر 15 شپې مهال د خوږیاڼو ولسوالۍ په ځنګل کلي سیمه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر سعد ارهابي وژنې دعوه کوي. نن د ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي وویل د داعش ډلې د مشر په هوایي بریدونو کې له لس نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. چارواکي وایي د بلغاریا ستر ښار صوفي سره نږدې د سیلګرو یو بس د ټرافیکي پیښه ښکار شوې دي چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 26 زخمیان شوي دي. ایراني میډیا وایي د هېواد دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر شام ته رسیدلی چې موخه یې دواړه خیزه اړیکې پراخول دي. او د امریکا سینیټر جان میکین د یو 80 کلنو په عمر کې د کینسر ناروغۍ له کبله مړ شوی دی.
او اوس هم راځو د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې په دې رپورت کې اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اسلام د خوشحالۍ لمانځلو لپاره مسلمانانو ته دوه اخترونه ورکړي، یو وړوکی اختر او بل لوی. خو د لوی اختر په موقع د قربانۍ پس چې کومه ډیره مهمه خبره ده، هغه دا چې د قربانۍ د څارویو فضله ځای ته ورسول شي. ادارې کاږي چې په دې اړه د حکومت په کش انتظامات شوي وي، خو د کروڑونو آبادۍ لپاره دغه انتظامات پوره نه وي. د اختر په ورځو کې په لویو ښارونو او کلیوالو سیمو کې د صفایي ضرورت زیات شي، او په دې اختر هم د صفایي انتظام د پخوا په شان وو او د کراچۍ صورتحال خو خراب دی. ادارې لیکي د ټول عمل کې چرته په سرکاري کچ ته بي غوري مسله ده، نو هلته ولس کې هم د ذمہواري د احساس کمواله دي. که ولسی وګړي خپل کوسي د صفا ساتلو کوشش وکړي، نو خار بخپل صفا شي. د انګريزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په حکومت کې د راتلو په سبا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا خبره واضحه کړي چې توجه به د کرپشن خاتمه په کوششونو او د اخراجاتو په کموالي وي. ادارې زیاتوي چې د نوې حکومت وفاقي کابینه دا هم ویلي وزیر اعظم به د بهر ملکونو سرکاري دورو لپاره ځانګړي سرکاري جهاز هم نه استعمالوي. ادارې وایي که داسې فیصلې عملي هم کړي شي، خو سفر به د بجټ په خساري نه وي. ادارې مخکې لیکي یوه بله مهمه خبره دا ده چې حکومت د وزیر اعظم، ولسمشر او د قومي اسمبلی غړو فنډونه هم ختم کړي، د څه چې په ماضي کې سم استعمال نه و شوی. ادارې په وینا د کرپشن په مت کې وفاقي کابینه د خیبر پښتونخوا او د پنجاب صوبې د لویو منصبو د جاج اخستو هم فیصله کړي، او حکومت ویلي چې احتساب به د ځان نه شروع کوي. حکومت له بده خیال ساتل وي چې د کرپشن پر ضد ګامونه یوازې تر مخالفینو پورې نه وي. ادارې کې راغلي چې په حکومت به نظر ساتلو لپاره آزاد مطبوعات ضروري وي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری اعلان کړي چې د پاکستان سرکاري ټي وي او ریډیو بغیر سیاسي او آزاد وي. نوې حکومت خپل وړومبو فیصلو سره یو ښه تاثر پیدا کړي، خو قتل بداوی چې نوې حکومت سمره د خپل ژوندو د ساتلو توان لري. مشرک رسپانه خپل درې کې لیکي د لوی اختر په ورځو کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې د لوډ شیرینګ پر ضد ولس احتجاج کړی دی. ادارې وایي ولس هیله لرله چې نوې حکومت به دې مسلې کې کموالی راولي. د ولس لخوا داسې امیدونه پخپل سي، خو حقیقت دا دی چې د ولسي مسلو هواري دومره اسان نه دی چې څومره ګڼل کیږي. ادارې مخکې لیکي دا وخت د بشلې محکمه د یو سل او شلو ارب روپو خساره برداشت کوي. کمرشل بینکونو حکومت ته قرض ورکولو نه ډډه کړې او ویلي چې حکومت یوازې قرض اخلي او بیا اصل رقم هم نه ورکوي. ادارې زیاتوي ښکاري داسې چې ملک د بشری بحران د پیدا کېدو یره ده او که په دې کابو ونه موندل شو نو دا به د موجوده حکومت له د غټې پریشانۍ نه کم نه وي. ادارې اخیری کلي کې د دې وجوهات څه هم وي، دا وخت د موجوده حکومت ذمېواري جوړیږي چې د ولس امیدونو مطابق په لوډ شیډنګ کې د کموالي کوشش وکړي. داسې کول نه یوازې د ولس خدمت به وي، بلکې ورله په سیاسي توګه هم ضروري ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د امریکا غږ رادیو پاکستان ته د امریکایي پوځي امداد د منسوخولو او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فاکس نیوز ټلویزیون د افغانستان سولې بهیر او په دغه هیواد کې د روس او ځینو نورو هیوادونو رول ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د انیسا اجمل ناورو.
د امریکا غږ ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پاکستان ته له دې کبله ټول پوځي امداد ورکول منسوخ کړی دي چې د ولسمشر په وینا هغه هیواد په افغانستان کې د بریدونو مخنیوي لپاره کافي کار نه دی کړی. پاکستان د امریکایي ولسمشر دا تورونه رد کړي دي او وایي چې امریکا له دې تورونو لګولو سره په افغانستان کې د خپلو ناکامیانو پټولو هڅه کوي. د امریکا غږ وایي په دې وروستیو څو کلونو کې د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې پاتې شوې دي او چین او روسیې بیا په دې موده کې له پاکستان سره اړیکې زیاتې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د هغه امریکایي سیال مایک پومپیو به راتلونکې میاشت پاکستان ته سفر کوي. نوموړي زیاته کړه له مایک پومپیو سره به د سیمې سولې او ثبات په اړه خبرې کوي او دې باور لري چې دا به ګټورې ثابتې شي. د امریکا غږ ریډیو تر مخه شاه محمود قریشي دا راس ویل په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا خرابو اړیکو کې شدت یا کمی راغلی دی، خو نوی حکومت د دې تعلقاتو ښه کولو لپاره پوره اراده لري. بلخوا فاکس نیوز ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکلي د ولسمشر ولادمیر پوتین په مشرۍ د روسیې په افغانستان کې د مغربي هیوادونو د ښکېلېدو شاوخوا 12 کاله وروسته رول د یو مهم هیواد په توګه راپورته شوی دی. فاکس نیوز لیکي روسیې راتلونکې میاشت د افغان سولې خبرو د قربتوب وړاندیز کړی دی او که چېرته طالبان په دې خبرو کې برخه واخلي نو دا به یو مثبته کار وي، ځکه چې طالبانو د پخوا په نسبت دې وروستیو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه او بریدونه زیات کړي دي. خو د فاکس نیوز تر مخه دا کار له پیلېدو وړاندې د ځنډ ښکارېدای شي. افغان حکومت ویلي دوی به په دې خبرو کې ګډون نه کوي او په حکومت کې د اختلافاتو له وجې پر یو جامع ستراتیژي نشي رضا کېدی. افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې دا ډله دې لومړی له کابل سره د نیغ پر یغه خبرو لپاره رضا شي، خو طالبان په مسلسله توګه د کابل دا وړاندیز ردوي او وایي چې له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې کول غواړي. د امریکا په یو څېړنیزه اداره کې کارپوه مایکل گلمین ویلی په افغانستان کې یوازې د امریکا او روسیې سیالي نه ده، بلکې چین، ایران او پاکستان هم هلتا په دې سیالۍ کې شامل شوي دي. د نوموړي په خبره ایران، چین او پاکستان کې یو هم له امریکا سره ښې اړیکې نه لري. فاکس نیوز ټلویزیون لیکي پاکستان د افغانستان د سولې لړکی یو مهم هیواد ګڼل کیږي او نوی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هغه له واشنگټن سره د سولې په بهیر کې د شاملېدو لپاره تیار دي، خو نور به ورسره په جګړه کې شریک نه وي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د امریکا اوریدونکو، د امریکا سینیټر جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړي د سرطان ناروغي لرله. د امریکایي اریزونا ایالت شپږ ځلې سینیټر منتخب شوی و. د ده دفتر د اګست پر 15مه ناوخته ویل چې مکین مازیګر شاوخوا 4:30 بجې مړ شوی و. په هغه مهال یې ښځه او د کورنۍ نور غړي هم ورسره وو. په بیان کې ویل شوي چې سینیټر مکین شپېته کاله په صداقت امریکا خدمت کړی وو. دی د ویتنام په جګړه کې پوځي وو او د جنگ زندانی شوی هم وو. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې ویلي د نوموړي په مړینه خفګان ښودلی. د جان مکین د ژوند او کار په اړه نور تفصیل زموږ د همکار داود خټک ناورو.
سینیټر جان مکین د پاناما په یو پوځي کورنۍ کې زیږیدلی وو. د خپل پلار او نیکه پسیر میکین د پاوز دنده غوره کړه او پایلټ جوړ شو. په 2018 کال کې د ویتنام جګړه کې سخت ژوبل شوی و. ډیره موده پس میکین په ویتنام کې اغزای ته ولاړ چې پکې نیول شوی و.
او دا ماته تیر وختونه یادوي.
تاسو ته هغه کس یاد دی چې تاسو یې له بوره ایستلی وئ؟
ماته یاد دی که تاسو عکسونه کتلي وي، هلته ډېر خلک ول.
په هنوی هلټن نومي زندان کې پر میکین تشدد شوی. د یو اعلی پوځي افسر د زوی په توګه نوموړي ته زغرده د خوشي کېدو وړاندیز وشو، خو هغه ځکه ونه منه چې نور ملګري یې لا هم بندیان وو.
I fell in love with my country when I was a prisoner.
په بندیتوب کې پر وطن مین شوم او دا مینې له وطن سره هلته د هوسا ژوند لپاره نه، بلکې هلته مې د له خاصتګۍ پر په هنه باور، انصاف او له ولسی خیر خیګړې سره مینوا.
هیواد ته تر ستنېدو پس جان میکین په 1902 کې د ریپبلیکن ګوند د غړي په توګه د پارلیمان څوکۍ وګټله. نوموړي په اول وار په 2000 کال کې د صدارت کمپاین اوچلو، خو په لومړی پړاو کې جارج ډبلیو بوش ماتې ورکړه. اته کال پس هغه د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ونومول شو.
غواړم زړو فضول خرچو ته، لټانو ته، اول ځان ته، بیا هیوادوالو ته خبرداری ورکوم چې ای ولسا بدون را روان دی.
سینیټر جان میکین د الاسکا ریاست گورنر سارا پیلین د نائب صدر څوکۍ امیدوار ټاکلی وه. وروسته نوموړي ولیکل خبه وکه یو بل څوک یې غوره کړی وه. میکین په 2008 کې له براک اوباما صدارتي انتخابات وبایلل. نوموړي په 2014 کې د اوکراین سفر وکړ او د روس پر ضد یې دغه هیواد ته د وسلو ورکولو خبره وکړه. هغه جورجیا او مولدوا د ناټو برخه ګرځولو خبره هم کړې. نوموړی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د پالیسیو سخت مخالف و.
د روسیې په وړاندې به سختو بندیزونو لکولو باندې کار کوو. دوی پر امریکا برید کړی دی، انټرنیټي لاسوهنه پر امریکا یو برید بولو او همدغسې ځواب ویني.
میکین پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ سخت نیوکې کولې او د صحت اصلاحاتو په معاملې کې یې د ریپبلیکن پارټۍ پر ضد رایه ورکړې وه.
په راډیو، ټلویزیون او انټرنیټ هغه کسانو ته غوږ مه نیسئ چې لوی دعوې کوي، په تندر یې وله.
جان میکین چې شپږ وارې سینیټر پاتې کېدو تر څنګ جنګي قیدی او دوه ځلی صدارتي امیدوار پاتې شوی، په یو 80 کلنۍ کې د دماغ له سرطانه ومړ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په شام کې د ټاکل شوی چې هلته په دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه بحث وکړي. ټاکل شوی دا چې ښاغلی حاتمی به له شام سره د پوځي همکاریو په پراختیا او کورنیو او نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی نن د یو دوه ورځنی سفر په مخه سوریه ته ورسید او په پام کې لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حاتمی نن دمشق ته له رسیدو سره سم وویل د هیله من دی چې ایران به د سوریه په بیارغونه کې اغیزمن رول ولوبوي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې حاتمی به د سوریه له جګپړو دفاعي چارواکو او سیاسي مشرانو سره په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاری، د پراختیا او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ایرنا خبری اژانس د راپور له مخې حاتمی به له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. د ایران دفاع وزیر وروسته له هغه دمشق ته سفر کوي چې د سوریې حکومت په ډیرو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو جرړې ایستلې دي او په دې هیواد کې جریانات تر ډیره د ولسمشر اسد په ګټه بدل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونه د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار ادلب کې چې د وسلوالو مخالفینو وروستی سنګر ګڼل کېږي د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. متحد ایالات د هغو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د ولسمشر اسد د حکومت پر ضد جګړه کوي. تیرونی د سپینې مانۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر مسکو غږ وکړ چې په جګړه ځپلې سوریا کې د ایران د پوځي حضور په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ښاغلی بولټن د پنځشنبه په ورځ په ژنیو کې له خپل روسیال نیکولای پاتروشف سره تر کتنې وروسته وویل دواړو پر یو لړ هغو اقداماتو هم خبرې وکړې چې په سوریا کې د ایران پوځي حضور پای ته رسولای شي. د بولټن او پاتروشف له لیدنې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلی و له سوریې څخه د ایراني ځواکونو پر وتلو ټینګار د متحدو ایالاتو د هغو پراختیا غوښتونکو نیتونو انعکاس دی چې غواړي پر ټولو خلکو خپله عقیده وتپي او ورته ووایي چې ښه او بد کوم دي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد کلک ملاتړ وکړ. ایرانی چارواکي وایي سوریه ته خپل پوځي ځواکونه د دمشق په بلنه استولي او سمدستي د دې ځواکونو د استلو پلان هم نه لري. د رویټر خبری اژانس د راپور لمخې له زرو زیات ایرانیان چې د سپاه پاسداران انقلاب ځواک جک پوری غړي هم پکې دي له 2012 کال راهیسې په سوریه کې وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې د هیواد د لوړو ګټو ته په پام سره د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده. محمد اشرف غنی د خالی په ورځ د ملي امنیت تنوی سلاکار د پیژندنې په غونډه کې خبرې کولې او هیواد تیره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه. پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار په توګه وګمارل شو. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای که څه هم د حنیف اتمر د استعفا منل ورته یو سخت کار وو، خو په خبره یې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره دغه تصمیم نیولی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ یې د ملي امنیت د نوي سلاکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې له ښاغلي اتمر نه به په نورو برخو کې استفاده وسي.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای. جناب اتمر صاحب د خدمتونو قدردانی کوو. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
تیره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې استعفا وکړه. د نوموړي لخوا په یو بیان کې چې پرون شنبه د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه استولی د استعفا لاملونه له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت د ټینګښت، ملي اجماع، ملي یووالي، ښه حکومت والی، سیاسي مدیریت، انتخاباتو او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو د څرنګوالي پر مسایلو، د حکومت د مشرتابه له چلند او سیاستونو سره جدي اختلافونه په ګوته سوي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم استعفا ورکړې دي. خو د جمهوري ریاست په ویپاڼه کې راغلی چې محمد اشرف غنی د دوی استعفاوی منظور نه کړي او نه یې وغوښتل چې خپل دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف یې لازمې لارښوونې ورته وکړي. دوه میاشتې مخکې د ولسمشر غنی د ټیم یو بلې مخکښې څېرې، د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی، هم له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د ملي شورا د دواړو خونو اداري پلاوی وایي چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي په حکومت کې دننه اختلافونه استعفاو ته اړ باسي. حمدالله محب چې له دې مخکې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر ووایي له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان اړیکې د پراختیا او ټینګولو لپاره هڅې وکړي.
کاري شورای امنیت سره
هغه وای د ملي امنیت شورا کارونه له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو پالل دي. زموږ لومړیتوب د افغانستان ملي ګټې وي. څرنګه چې مې د سفارت په وخت کې دغه تضمین کړی، زما زیاته هڅه به دا وي چې په دغه نوې دنده او مسؤلیت کې اړیکې نورې هم پیاوړې کړم. د ملي امنیت شورا د افغانستان په حکومت کې یو مهم امنیتي ارګان دی چې د بیلابیلو امنیتي مسایلو تر څنګ له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ورسره ستراتیژیکي او امنیتي اړیکې کلری اړیکی مدیریت کوي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي وای د افغانستان په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړې دي. د دغه کاروان بیان بسم الله وطن دوست د خالی په ورځ مشال رډیو ته وویل چې دوی نن د اتوار په ورځ د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د سلګونو کسانو سره راټول شوي دي. د سولې ولسی حرکت غړي دوه اونۍ وړاندې د سولې پیغام رسولو په هدف له کابل نه د بلخ په لور روان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال نه اورو.
د سولې ولسی حرکت غړي په یبلو او تڼاکو په خو د لزګونه کیلومتره پلی مزل وروسته د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست یک شنبه پر ورځ اول چې د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړي که څه هم د لارې په اوږدو کې د سختو روغتیایي ستونزو سره مخ شول، خو بیا هم له خپل کړي هوډه لاس په سر نه شول.
اوس د بغلان د دوشي ولسوالۍ په مرکز کې په دغو سیمو کې زرګونو کسانو زموږ سره په غونډو کې برخه اخیستې ده. هغوی ټول زموږ ملاتړ اعلان کړی دی. هغوی هم لږګړو ستړي دي. هغوی هم د سولې غوښتونکي د سولې غواړي.
د ښاغلي وطن دوست معلوماتو مخې سبا به دوی د بغلان مرکز پلی خمرې ته ورسیږي او له غزای به د سولې له پیغام سره د بلخ په لور حرکت وکړي. د دې په خبره که څه هم د دوی د سفر پای نامعلوم ده، خو پلان لري چې له بلخ وروسته پلی هرات ولایت ته لاړ شي. د هلمند د سولې ولسی حرکت له یو میاشتنی پرلت وروسته د کابل په لور خوځېدل او د هلمند کابل لارې پلی تګ را چې د خلکو لپاره هرکلی سره مخ شوه. د دغه حرکت غړو په کابل کې دوه میاشتې تیرې کړې او په دغه موده کې د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او په سمبولیکو حرکتونو او لیکونو سره یې له دوی نه وغوښتل چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. له دې وروسته د دغه حرکت غړي د اګست میاشتې په 10 نیټه یبل پخې له کابل نه د بلخ په لور خوځېدل چې د دغه ولایت خلکو ته هم د سولې پیغام ورسوي. د مدني فعال همیرا ساقب په خبره د خلکو لخوا د دغه حرکت ملاتړ د خی چې نور افغانان له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي. دا وایي د خی چې افغانان له جنگ او نامنیو نه څومره ستړي شوي او سولې ته لیواله دي. ټول خلک له دوی سره دي او موږ غواړو له دې لارې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته راوبولو او ورته ووایو چې نور خلک له جنگ ستړي شوي او سوله غواړي.
مردم افغانستان دغه جنگ خسته شدن و صلح میخواین.
طالب ویان زبیح الله مجاهد د سولې د ولسی حرکت پړه ویلو چې که ځوانان سولې غواړي نو خپل غږ د امریکایي مرکزونو مخې ته اوچت کړي. خو غلی ساقب وای له دواړو لورو غواړي چې سولې وکړي سو نور افغان میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان نشي او میندې د خپل زمونو په غم و نه کړيږي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. سپوږمۍ چې د ساینس ته معلوماتو له مخې یوه سیاره ده او د لمر نه رڼا اخلي، خو زاړه پال پښتانه بیا ګڼي چې سپوږمۍ ښایسته رڼا او روښانه ده، ځکه خو یې د ښایست لپاره هم استعمالوي. همدارنګه ساینس د سپوږمۍ د تندر نیولو لپاره خپله مفکوره لري، خو کلیوال پښتانه چې په سپوږمۍ مین دي وایي پر ځمکه ګناهونه زیات شوي دي، نو ځکه سپوږمۍ تندر ونیوله. زموږ همکار نجیب عامر په دې اړه نور تفصیل راکوي چې په موسیقۍ پیلېږي.
سپوږمۍ د پښتنو په وطن کې د خایس یو لوی استعاره، تشبیه یا سمبول ګڼل کیږي. دا چې زموږ زیات ژوند په غرونو کې تیر شوی، چرته چې برېښنا نه و او د ډیوو رڼاګانې مو د شپې د تورتمونو ملګری وي، نو بیا په داسې حال کې د سپوږمۍ رڼا موږ ته لارې روښانولې. او همدا وجه ده چې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې د پښتنو په ژوند، شاعرۍ، ادب او کلتور کې ځانګړی حیثیت درلودلی دی. خو خو سپوږمۍ تل روښانه نه وي. که د څوارلسمې شپې سپوږمۍ د جانان د مخ په شان سپینه او ځلانده وي، نو د میاشتې د پیل د ورځو سپوږمۍ نری، تته او یوازې د تیز نظر لرونکو خلکو لپاره د لیدو وړ وي. د چا چې نظر کمزوری وي د میاشتې د پیل سپوږمۍ نه شي لیدلی، ځکه خو د روژې او اختر د ګواهۍ لپاره هم د هغو خلکو شهادتونه منل کیږي چې نظر تیز وي. سپوږمۍ کله کله تندر هم نیسي، بیا یې دا ښایسته مخ د عام ورځو په شان روښانه او پړقیدونکی نه وي. د سپوږمۍ د تندر نیولو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د کلي ساده پښتانه له پیړیو راهیسې په خپله خبره ولاړ دي او وایي سپوږمۍ هله تندر نیسي چې په ځمکه د خلکو ګناهونه زیات شي. حاجي ظاهر شاه چې په مشر باچا صاحب مشهور دی، د پېښور د غریب آباد اوسیدونکی دی او اوس مهال یې عمر له 80 کالو زیات دی. هغه راته داسې وویل:
مونږ بابا دا ویل چې الله تعالی چې دی د عوامو نه ناراضه شوی دی، الله تعالی چې دی مځمکه سپوږمۍ چې دی تندر نیولې ده، الله تعالی یو نظاره ورته ښیي. یا چې به خفه و چې بالکل تامه کړي و چې خدای سمه له قیامت را دی، او په مونږ ټول خلک د کورونو کې ډېر خفه ناست دي، او د واګانې او څارونه به ټول چې الله خیر وکړي.
د ثوابی اوسیدونکي شاعر او لیکوال روخان یوسفزی وای سپوږمۍ په پښتو شاعرۍ کې خورا زیات اهمیت لري.
او ما ته دغه یو زلا پخوانی د یو سندر اند د کلندر سپیولزم هم لیکلی و چې یو سپینې سپوږمۍ تا به څوک لوبوي، د سربند جو نواده شو زلمی خوب زنګوي. سپوږمۍ سره سره زموږ بلا په شاعرۍ کې هم په ټپو کې هم په چاربیتو کې هم، لکه څنګه چې تاسو وایي، نو پښتانه په رڼا مین خلک دی، پښتانه په ښکلا مین خلک دی. نو په دغه وجه د سپوږمۍ دغه حیثیت او اهمیت او هغې سره مینه محبت او تعلق چې کوم دی، دا د پښتو په شاعرۍ کې ډېر زیات موجود دی او دا شرن دی او کېږي نو.
پښتانه په ښکلا او تصوراتو مین خلک دي او ښایي په کلیوالو سیمو کې به اوس هم ډیری خلک د سپوږمۍ ساینسي تصور ونه مني. امیر حمزه خان شینواری کلونه پخوا ویلي وو چې ستا جبین ته مې نظر ورسید سپوږمۍ ته تللی شي او که نه پښتانه، خو ساینس وایي یوازې د شاعرۍ او تصور په وزر نه، بلکې په حقیقت کې هم سپوږمۍ ته تګ ممکن دی. او نور خو لا پرېږده، یو پښتون عبدالحد مومن هم د نیل آرمسترانګ د لارې لاروی دی او که سپوږمۍ ته نه دی تللی نو فضا ته خو ضرور تللی.
کله چې سړی اول مدار ته رسېږي د ځمکې خوا ته ګوري، ځمکه داسې په دغه شین رنګ کې معلومیږي، دا د اسمان په رنګ کې، او نور شاوخوا بیا توره شوه ده چې دا واقعا ډېر ښکلې منظره ده.
بل پلو ساينس وایي سپوږمۍ یو سیاره ده او که اوس پکې ژوند ممکن نه دی، نو یو وخت دا ممکن کېدی هم شي. او سپوږمۍ له ځمکې نه ځکه روښانه ښکاري چې د لمر رڼا ول په سپوږمۍ پریوزي او بیا ځمکې ته رسیږي، خو که کله ځمکه د سپوږمۍ او لمر ترمنځ راشي نو بیا سپوږمۍ د معمول په څیر روښانه نه وي او خلک وایي سپوږمۍ تندر ونیوله.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د روانې خبرونې په پای کې او سل بیا د انیسا اجمل نه خبرونه اورئ.
د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې په لسګونه خلکو نن له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج پای ته رسولی دی. دوی له تیرو دوو ورځو راهیسې په احتجاج بوخت وو او د هغو امنیتي سرتیرو پر ضد یې د قانوني کاروایو غوښتنه کوله چې د تیرو جمعې په ورځ یې په همدني سیمه کې په احتجاج کوونکو ډزې کړې وې. د قبایلي سلو منتخب شوو ځینو سینیټرانو مشرانو له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی دی. د پرونی ملاقات وروسته سینیټر سجاد توري مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل او پرمختیایي پروژې به سرته رسوي. پاکستان تحریک انصاف ګوند دا خبره رد کړې ده چې ډاکټر امیر محمد خان جوګوزی د بلوچستان نوي ګورنر په توګه نیمولې دی. د پاکستان سرکاري ریډیو له تحریک انصاف ګوند ویان په حواله ویلي د ګورنر د څوکۍ لپاره د جوګوزی نوم یې یوازې وړاندیز و او حتمی پریکړه نه وه. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د ولسمشر د انتخاب لپاره په شریکه کاندید راوستلو سلا شوي دي. پرون په مری کې تر غونډې وروسته د مسلم لیگ نوم یو غړي اسد اقبال وویل چې د ولسمشر د انتخاب لپاره د اپوزیشن ګوندونو متفقه امیدوار نوم به د اتوار په ورځ یعنی نن اعلان کړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي د اګست پر 15 شپې مهال د خوږیانو ولسوالۍ په ځنګل کلي سیمه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر سعد ارهابي وژنې دعوه کوي. نن د ولایت ویانه توله خوږیاني وویل د داعش ډلې د مشر په هوایي بریدونو کې له لسو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
چارواکي وايي د بلغاریا سرخار سفیر سره د دې د سلګرو یو بس د ټرافیکو کې خفقار شو دي چې په تلک تر لږه شپارس کسان وشل شوي او شپږشت زخمي اندي. ایرانی میډیا وايي د هوا دفاع وزیر امیر حتمی په دوه ورځني سفر شام ته رسیدلی وي چې مخه دواړه خیزه اړیکې پراخول دي. او د امریکا سینیټر جان مکین د یو اتیا کلنو په عمر کې د کینسر ناروغۍ له وجې بېګاه مړ شوی.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمي کی. زه فرخند اسد د خبرونو ویان د انیس اجمل او زموږ ټکنیکی همکارا نگین صادق پور درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلې شئ. زموږ له اړخه د خوده پامان او وختونو په خیر.